السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې یو لسنی می بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي ها میر ساده هر کلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمه او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیواد له افغانستان سره د 15 ارب روپیو مرسته کوي. او په کریمیا کې د ازادي اروپا راډیو بندي خبریال له امریکایي ولسمشر او کانګرس غوښتي چې د روسیې په حراست کې د سیاسي زندانیانو د خوشی کولو هڅې وکړي. بشپړ خبرونه. نا قانون پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. او پر هغه هیواد غک کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. هغه پاریس میشته ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه 26 سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ٹی ایف مشر مارکوس پلیئر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته ویل اسلام آباد دے ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. دی وای پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولې دي. د لشکر طیبه جماعت و دعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اسلام آباد وار له مخه د لشکر طیبه او جماعت و دعوه مشران زکی الرحمن لکھوی او حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا کړي او اوس مهال بندیان دي. د پاکستان د توانایي چارو وزیر حماد اظهر بیگا د اف ای ٹی ایف اقدام یو ښه خبر وباله او پر ټویټر یې په بیان کې زیاته کړه چې هغه ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. اسلام آباد وایي د اف ای ٹی ایف د ټولو سپارښتنو عملي کولو ته ژمن دی. پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې د هغې ادارې د څار په خړ لیست کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته په خپل لومړي سفر کې ژمنه کړې چې د ګاونډي هیواد د اقتصاد پر زیدو مخه به ونیسي. قریشي پرون له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د 15 ارب روپیو شاوخوا 280 میلیونه ډالر بشري مرسته کوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. نوموړي پر داسې وخت افغانستان ته سفر کړی چې د چمن پوله چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ له مهمو لارو یوه ده له څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې تړلې ده چې د کروندګرو او کاروبارانو لپاره د سختو ستونزو باعث شوې ده. قریشي ویل پاکستان به پر پوله ځینې محدودیتونه نرم کړي او ټول اونۍ د 40 ساعته سوداګرۍ لپاره د لارو پرانیستو په ګډون به نورې اسانتیاوې هم پیدا کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل پاکستان به له افغانستانه د میوو او سبزیو پر درآمد مالیه ختمي کړي. او په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګام مشال راډیو ته ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې ان په دروازو کې به ناروغانو ته ویزې ورکول کیږي. له قریشي سره په پلاوي کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم شامل و چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته کابل ته تللی و. ټاکل شوی چې په راتلونکو 2 ورځو کې د طالبانو یو پلاوی هم اسلام آباد ته ولاړ شي. د آزاد اروپا راډیو زندانی خبریال ولادیسلاف یسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې په حراست کې دي. یسپینکو چې د 2020 زیږیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین په سفارت په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضح پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگټن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه خط د یسپینکو خځې کاترینا یسپینکو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړي اوس مهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې یې له وضعیت خبر کړي. روسیې په 2014 زیږیز کال کې د اوکراین وزما کریمیا سیمه لزان سر وتړله. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونو د مسکو دا اقدام وغنده او د ریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او د شلوریز کرکټ جام په لړ کې نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او نیدرلند یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ هغې کې بنگلاديش د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاټلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1100 اوورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالي وګټله. تر نننۍ لوبه وروسته به د 1200 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلوریزا کرکټ نړیوال جام پایلو به د نومبر پر 14 وشي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتلې او پر هغه هیواد یې د ترهګرو ضد اقدام غږ کړی.
انویسټیګیشنز اند پروسیکیوشنز ار بینګ پرسیود اگینست دی سینیئر لیدرشپ اف یو ان ډیزیګنیټډ ټیرر گروپس.
پرون کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر سفر وروسته د تورخم لار د خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شو. هلته د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ پر پولو د محدودیتونو له وجې تجارت خراب شوې ده.
د تیر درې میاشتې چې کوم فیګر دی تقریبا 1.5 میلیون ډالر د پاکستان ایکسپورت شوی دی. نو تجارت د افغانستان سره د پاکستان د ډیر خطر راغلی دی.
د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکي وای په صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دفتری چارې اغیزمنې شوې دي، خو لوړ پوړي چارواکي دا نه مني.
وزیر اعلی صاحب دا ټیم په خپل کرسي باندې لګیا دی او کرسي بچاوي.
حکومت ګستر پدا شي کې یو انټرس نشته چې هسپتال باندې خلاص،
مګر اتنه نه یې چې لوګون کو تکلیف اوسي.
په شلوریز کرکټ کې د غوړه لوبغاړو پړه د ځانګړي ریپورت په ګډون نور مطالب هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان دې زر تر زره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی ایف بیګا تر سرمشیز وروسته په بیان کې ویل پاکستان د سر په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی دی. ادارې همداراز په بیان کې زیاته کړې چې ترکی، اردن او مالی هم د سر خړ لیست ته ور اچوي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی ایف پریکړه یو خبر بربللې وای. هغه شپارس هغه پاریس میشته داري منلې چې هوادي په سم لوري ګامونه خستي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګامه خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال رادیو ته پاستولی بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیئر خبری غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دی. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی ایف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی ایف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 1.4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. د غنی چې ځنې هیوادونه لخر لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دیزل چې وو چې اخیری یو پوینټ پاتې وو، لیکن دا غي باوجود هم پاکستانی د گری لسٹ نه ونیست، خړ لسٹ نه وو، او بل کوشش پکې دا شروع چې را د بلیک لسٹ لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلومی کی چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی، او دا غي پکې عمل دخل شتري.
اف اي ټي اف ځاني و خپلواک نړیواله اداره بولی وای ټوله هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګ په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیواله ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. د وای د نړۍ یو شمیر هیوادونو غنی چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځي د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړی.
حکومت دا وی چې موږ اوا کول کوشش دا پورا کړی دی او کوو. اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره دي، چې ترهګر کم تنظیمات دي دا یې فنډینګ دی ولا کړی شي. نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر تنظیمات دي دا یې فنډینګ کړی مو بند کړی دی. پاپا تاملي کې ترهګر فنډونه بند شي دي کړی شي چې کله پاکستان شفافه طریقے باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلار کې جوت بدلون نخ کاری، او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول، خو اسلام آباد پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی، او دا ټول چې دی په دې لیست کې دی، کومه وانټینګ لیست کې واسو دی. نو ټول دنیا خبره کوي فراج دی بدل پیو، دا کاني نه ټول بدل پیو، امریکای هم به بدل پلاړي په دې باندې دا تور لګي چې دا دې استعمال کړی دی، لکه بمبي د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی، دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس خان الله احسان دی. نو تاسو خبرې دي هغه په هغه چې ما فلاني بم نه مافي زما لري کومه کرا بیا ودی هغه اون ولو بیا په کې یو خو دلو نو دا نه خبر نه شنه پالیسيان دي باغو کار چې دی زموږ لري دا.
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځي د ختمولو عمل وګدمهاله وي او وخت اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي، او دا غیر لپاره با قاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنه چې کوم دی هغه ډیره او درنې دي، او هغه غوښتنه په لږ وخت کې پوره کول هم ډیر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي، او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شامل وي، او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبي سودان په ګډون درويشت هیوادونه شامل دي.
د پامیر ساحل رپورت تاسو اوریدو. په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالر نرخ په بره روان دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پیسو نړیواله ادارې آی ایم ایف سره د مایدي روسته د نرخ پر وختو د دوی په وینا چې کله پاکستان ته ایم ایف نه پیسې راتل شروع شي، دا نرخ به نور هم بروخیږي، او له دې سره به ګرانی نور هم سیوا شي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې دوی د ډالر کابو کولو لپاره اقدامات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جمعې د ورځې نه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ټول پاکستان کې د ګرانی پر ضد احتجاجونو کولو فیصله کړې ده. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ورستر بل په بره روان دی. په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج یو غړی چې کرنسی اخلي او خرڅوي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وی چې دا وخت په مارکیټ کې ډالری نشتا، نو ځکه د ډالرو نرخ په بره روان دی. د نوموړي په خبره د اکتوبر په 22مه د یو امریکایي ډالر د اغستو نرخ یو سل دری او یا روپی اتیا پیسی، او د خرڅولو نرخ یو سل سلور او یا روپو لس پیسو ته رسیدلی. دا په داسې حال کې د چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستان د مرکزی بینک گورنر رضا باقر په لندن کې پاکستانی او ته په وینا کې ویلي چې د قرضې اغستلو لپاره یې د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف سره مذاکرات کامیابی اړخ ته روان دي، او ډیر زر به د خوشحالۍ خبر ترلاسه شي. د ډالر د بیو لوړېدو لامل څه دي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام هوتی نه پوښتل نو هغه ووی حکومت د ایم ایف سره خبرې روانې کړې نو ځکه خلکو د مارکیټ نه ډالر اوستې چې بیا به په ګران نرخ خرڅوي.
د پاکستان د روپے قدر به غورځيږي د ډالر په مقابله کې. ولې چې ډالر به ګرانې چې چا سره وي او چا سره وي دا زیات د بینکونو سره وي. بینکونو چې کوم خلک ناست وي هغه هم د بینکونو چې کوم روپے دي هغه ارزانې والی ذاتی طور باندې او هغه ګرانې خرڅوي چې په بینکونو کوم روپے پرتی وي هغه خپل حصہ واچي او هغه تباو کی غلط قیمت سیوا شي نو هغه خرڅوي. نو په پاکستان د ډالر چې کوم بحران دی دا به د ایم ایف سره د معاهدے نه پس ډېر زیات اوس یعنی کړکېچن کی.
په اسلام آباد کې یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی د ډالر د نرخ سیوا کې دو سره گرانی هم سیوا کیږي.
ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې نه هغه نور هم کم شو. د ظاهر خبره را کړه چې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کمیږي نو د هغې سره په قیمتونو کې اضافه او د هغې این وجہ غټه وجہ دا ده چې د تیل قیمتونو را رسیدو ځکه چې تیل موږ بهر نه امپورټ کوو او هغه د ډالر په شکل کې موږ پیمنټ کوو. ډالر په شکل کې چې تل تیل کیږي
د اکتوبر په ومه نیټه د پاکستان مرکزی بینک بیان جاری کړی وو چې د ډالر نرخ د قابو کېدو لپاره اقدامات کوي. اوس چې څوک د 500 نه زیات ډالر اخلي نو بایومیټریک یا په مشین به ګوتی لګوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د اکتوبر په 1 په تورخم هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د هغه هیواد آنلاین ویزه لري. اسلام آباد د اقدام تر هغې وروسته کړی چې پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارو سره ولیدل او په پولو د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ پراختیا په موضوعاتو خبرې وکړې. فرهاد چینواری تفصیل لري.
د اکتوبر په 1 نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې واځي آنلاین ویزه لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليدي شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزه لرونکي هم پرې را پرېږدي. په تورخم دروازه باندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پریګه دی خو اسی مشهور په دی و چې آنلاین ویزې به ورکې ویزې والا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تلې وم او والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مال ته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنب الته تیرې کې.
نو مسپانډه د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر غورځي دلاو.
څه کاروبار کړی؟
نو موږ خو بس دغه د تجارت ته ټولم کمیشنکاران یو بټې لرو ګودامونه هم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د دې وجه نه دغه تقریبا د 5 میاشتې بس مکمل ناس پور باندې.
د لنډ کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمیشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم هغه افغان وګړي د یوې مخصوصې طریقې لاندې را پرېږدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي.
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 دی تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او اوس هم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې راځي او مو خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته راځي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونتا ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفت کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دنه مکه راغلی وو.
د مې 15 منټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول، نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شو، او ویزا او مخصوص اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو. خو یوازې ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دا وروستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو لارو بندېدو له وجې دواړه خیزه سوداګري سخت اغېزمنه شوې. یو لوري ته که د افغانستان تاجران د مالونو نه لیږد په صورت کې له زیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي دي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی او اوس یې لیږد په څه حال کې دی، په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیه پخوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو صادرات یا برامدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالرو ته راټیټ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر اکسپورت کېدو، او د افغانستان څخه به 600 میلیونه او 500 میلیونه 500 میلیونه ډالر امپورټ د پاکستان. نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه روان دي. اوس دا ټیم چې دی د 1 بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسني حالت کې تقریبا د 3 میاشتو چې کم فیګر دی د هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 میلیونه ډالر د پاکستان اکسپورټ شوی دی. نو تجارت افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښکته راغلی دی، دا تشویشناک حالت ته راوسېدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بورې، کینو، کیلو او ځینو نور خوراکي توکو سربیره سره یې انبار، سیمنٹ او ځینې نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګری د ګډې خونی په خوانی مشر زاهد خان شنواری وای چې د لارو بندېدو یا تجارت محدودېدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغیزمن شوی دي.
زیات کاروبار خو پاکستان ساید نه وګڼي، نو افغانستان ساید نه خو زموږ امپورټ شو باغه بلس فیصد او 15% او باقي اتیا 15% خو دې طرف را معلومات له خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته ولزلو ته مخامخ شوی دي. او هل دار اغلی زه دور زه وشه چې سر 55 غاړي پاکستان نه اوریدلې دي، دا به مخکې 350 ټرکونه به روزانه تل کنه دي. نو تجارت بالکل په ختمېدو باندې ده، او دا د حکومت زیات تکې ده پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شنواری زیاتوي چې تجارت د حجم کمېدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالي له کبله د بانکي نظام اغېزمنتیا ده، ځکه د نموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6مه او 28مه غونډې هم وکړې او هغوی له خپل ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15مه د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې په دې تور وتړله چې ګواکې پاکستاني چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوي. د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنځ د اکتوبر پر 6مه په چمن کې غونډه هم وشوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال افریدی وای چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6مه مشال رډیو ته چې د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
ټول باندې موږ لګیا یو چې یار بارډر ریزم کولاو شي او دلته د معاملاتي ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دم شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض د سټوډنټ چې کوم ملګری دي د دې مسالې به ان شاء الله ولزید ډیر ټیم په پینه لګی چې بغیر کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې حل کړي.
دم غړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نواپاس غاشی پاس ګوسړې بنشي ارندو او بادینی لاري په بشپړه توګه د تجارت پر مخ تړل سوي خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډا تجارت محدود سوي دي د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې لپاره راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت 3.94 میلیون ډالر وو خو اوس زشت ټیټ شوی دی
د مشال ریډیو دا
د بلوچستان یو شمېر روسیدونکو شکایت کوي چې په صوبه کې سیاسي بحران دفتری او له حکومت سره تړلې چارې اغیزمنې کړې دي خو حکومتي چارواکي وایي د صوبې سیاسي حالات او سرکاري چارې نه دي متاثر کړې دا غي صوبې حکومت له تیر شاوخوا یو میاشت راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی او د اکتوبر په شلمه په اسمبلی کې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد داغ خپل ګوند د حکومت ائتلافي ګوندونو او اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ عبدالحی کاکړ موجوده کتن کړې
بلوچستان له هغه وروسته له سیاسي بحران سره مخامخ شو کړي چې د اکتوبر پر شپږمه نیټه په واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي کې اختلافات رامنځته شول او د خزانه وزیر ظهور بولیدی په مشرۍ کې یو لس وزیرانو سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو له خپلو چوکیو استعفا ورکړه دوی له وزیر اعلی جام کمال د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه خو هغه انکار وکړي چې بل اخره د واکمن ګوند مرورو غړو اتحادیانو او اس بی اختلاف تا اکتوبر پر شلمه نیټه د اسمبلی په غونډه کې د جام کمال پر ضد په رسمي توګه د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی د بلوچستان یو لور پوری چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډیډی ټول چې د وزیرانو سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو د استفاګانو او خپل د وزیرالات د خپل چوکۍ د ژغورلو بوختیا د روختیا پرمختي کارونو او زده کړو څنګه په ځنګړی توګه متاثر کړی دی د خانوزی یو ټیکدار حضرت علی وای چې دروان سیاسي بوران لکبله په صوبه کې پرمختي کارونه وروسوي دي
د بلوچستان کې د انډر ډیم پروجیکټ په نام باندې یو پروجیکټ روان دی د سلرن پیکیج دی په باقي ودې سل ډیمونو په دې کې جوړول په داسل ډیمو کې د اوس یو ټینډر وصولو پری کوالیفیکیشن وصول چې پکې موږ فارمو پری کوالیفایډ دی بیا چې اور ټینډر کې دی په داسه 18 تاریخ باندې بیا دا پسپونډ وصول باقي پیډي دا ریزن ورکې چې بای مهنګای ډیر زیات وصول کم اس کم پرستل باندې نو نو ریټ باندې دوی مشر راکې پیډي او پیډي د دې سیمه مې سم کې نوټیفیکیشن وکي چې کمیټه جوړه کړل د مختلف ډپارټمنټ چیف انجینران په دې کې چې بای تی د مختلف سبو سره حالات
د حکومتي کمیټي یو غړي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډیډی ټول چې په صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دوی دا کار نه دی بشپړ کړی د صوبې سیاسي بحران یوازې پر مختیایي کارونه نه دی اغیزمن کړی بلکې د اکتوبر پر 8 نیټه په هرنای ضلع کې تراغلي زلزلې له کبره پر ځپل سو کسانو هم ناوړه اثر کړی دی په دې زلزله کې شل کسان وژل شوی او تر 300 زیات ژوبل شوی ول او په سلګونو خامه کورونه اړنګ شوی ول د هرنای یو خبريال نواب خان وایي چې دوی په دیړه څور ځلمخه ډیپټي کمشنر سویل هاشمی سره هم ولیدل
ڈی سی سر موږ هغه ورځ میټینګ کړی دی ڈی سی دا ول سما وزرالات لیکل دي نای غدا کم خلکو اوس کم قانون نه نړیدل دي نقصانات سوي دي د دوی ازاله دی اوس نو وزرالا صاحب دا ټیم په خپل کرسي باندې لګیا دی او کرسي بچاوي هغه په دغه ځای کې دی
پاکوټ کې د ځوان ډاکټرانو سازمان بلوچستان ینګ ډاکټر اسوسییشن هم د اکتوبر لومړۍ نیټه څخه د احتجاج په توګه د ناروغانو د ماینو انکار کړی دی دوی په هسپتالونو کې د بنیادی طبي سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې آسانتیاوې د ورکړل شي د سازمان یو مشر ډاکټر رحیم وای چې د سیاسي بحران لکبله هیڅ یو چارواکي له دوی سره رابطه نه ده کړې
خواش به موږ احتجاج وکړي احتجاجي په خواش به حکومتونه وو د دوه ورځې احتجاج بو دا به موږ کوم غوښتي دی واورېدل سلو موږ میټینګ وسو راغو باندې به عمل درامد وسو سکارونه وسو شام پر مخ لاړو اوس د بوران فرق دا چې ولې دي چې حکومت ګستر په دا شک یو انچس مسته چې سپټال باندې خلاص صبح سوالونه باندې خلاص نه وزیر اعلی سره د ګورمنټ د نور چې کوم د دوی کنه ناراض دي که خوشاله راکین نه راغو به کوم چستا هغه انچس په دې کې دی چې وزیر اعلی به څوک څوک بنې هغه مې دلته نه دلته پیشرفت شوی دی نه له موږ سره
البته د ډاکټر ریم په وینا د شلو ورځو تر احتجاج وروسته د اکتوبر پر 28 نیټه چارواکو دوی مذاکراتو ته وروبلل خو د ده په خبره دا هم دوی پر ځان د سیاسي فشار قبول لپاره وکړل. خو حکومت به دا خبره نه مني چې سیاسي بحران حکومتداري یا د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د مواصلاتو صوبای وزیر عارف جان محمد حسنی دا مني چې لږ څه اثر شوی، خو البته د په خبره په مجموعي توګه حکومتي چاري سبي روان دي.
د کابینې غونډه سوي ده، هر ورځ دفتری کارونه کیږي، پیسې بشل کیږي، زما او نورې څنګه ټندرونه اعلانوي، کار نه دي درې دلی او هر څه سم روان دي. ظاهر خبره ده په بحران کې کار لږ وروسي، خو دومره هم نه چې خلک ورڅخه په تکلیف سي.
د بلوچستان وزیرالله جام کمال پرزت د اکتوبر پر شلمه نیټه وړاندې سوي ادمي اعتماد تحریک باندې دا وخت په اسمبلی کې بحث روان دی. او سپیکر اعلان کړی چې د اکتوبر پر 15مه نیټه به په دې اړه رائے اچونه کیږي. خو خلک وایي کا ادمي اعتماد تحریک فیصله هم سي، خو دوی ویره لري چې دا بحران به شي ډیر ژر پایته ونه رسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د غرمې 12:30 بجې وشوې. لن خبرونه له پامیر ساحل.
د ناقانون پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. هغه پاریس میشته ادارې بیګا تر خپل درې ورځنی سرمشیز وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې لوویشتو څخه شپږ ویشت سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیر تر سرمشیز وروسته خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیگا د اف ای ټی ایف اقدام یو خ خبرو بالاو پر ټویټر یې په بیان کې زیاته کړه چې هغه ادارې منلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تور پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته په خپل لومړي سفر کې ژمنه کړې چې د ګاونډي هیواد د اقتصاد پر زیدو مخه بنیسي. قریشي پرون له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د 15 ارب روپیو بشري مرسته کوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. نوموړي پر داسې وخت افغانستان ته سفر کړی چې د چمن پوله له څه د پاسه دوه اونیو راهیسې تړلې ده چې د کروندګرو او کاروباریانو لپاره د سختو ستونزو باعث شوې ده. د آزاد اروپا راډیو زندانی خبریال ولادیسلاف یاسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې اف اس بي په حراست کې دي. یاسپینکو چې د 2021 زیږیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. او د لوریزا کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن د نامیبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. لومړی لوبه د نامیبیا او د ایرلند دا چې د پیښور لوخت سره سم پر درو بجو پیلېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به نور افغانان هم د بېوزلۍ ښکار شي. ملګرو ملتونو پرون له اقتصادي ستونزو سره څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورنې نوې پروګرام اعلان کړ. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد سخت خراب شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبري اعلانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې شکل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی
ان انورمس انفولډینګ اکونومیک کرایسس
لکه چې طالبان وخت رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل شوی دی د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 1200 لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یو برخه یې جرمني په غاړه واخیسته د په عین حال کې وویل چې 18 میلیون انسانان یوازې له بهر څوک مړولای نشي بعد د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس وویل که دا کارونه شي پر روان ژمی او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان و نتوانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونا او کلی پریشتي
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له خطر سره د مخامخ افغانانو پر مخ د بارنو هیوادونو د پولو په تړلو انتقاد کړی دی سازمان پرون ویل له یوې خوا د افغانستان گاونډو هیوادونو لګواخونو سره د مخامخ افغانانو پر مخ لارې تړلې دي او بلې خوا هغه کسان چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو رسولي زورول کیږي د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې په ځانګړي ډول پر پولند نیوکه کړې دي اسمت ساروان نور معلومات
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شاور اندیشته ښکارا کړی چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زور د بلاروس لوري ته وشړل د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبر کار اخیستی چې غوښتل په پوله کې له اسغن سیمه ورواوړي د بښنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړی چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړي په ویډیو کې د اوست نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کیږي چې هڅه کوي له پولي واوړي د پولند فوند چې وکالینی مؤسسې پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی بل اخر د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی د بشن د نړیوال مؤسسې د افغانستان د برخي مسؤل سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشن دي حقونو سرغړونه وبلله
په وسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي د بشري حقوقو یو وشکاره سرغړونه ده هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولي ورته پرانیزي له بد مرغه مشته د پولند د پولي په اړه په سیرنه کې سرګند شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي د ټوکر په خیمو کې به خورو او به ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمه پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي محکمه همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقی ته موقتی سرپناه هم برابر کړی د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږد کړه او همداراز امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي خو لدې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړي او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشتلل د بشنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت خوشت چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي د پولي د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندې ډول د پولند خاورې ته واوړي د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړي او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
RADIO. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون کې ترپوزی عملیاتو مخ کې یو شمېر افغانان هم اوسېدل چې هلته کاروبارونه او کورونه لرل. د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو له پیلېدو سره تر 1 میلیون پورې خلک کډوال شو چې پکې افغانان هم شامل وو. په 2018 کې د عملیاتو له پای سره سم سیمې ته د کډوالو ستنېدو بهیر پیل شو او زیاتره وزیرستانیان خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي. افغان کاروباریان وایي د پاکستان حکومت په عملیاتو او نامنو کې هغو وزیرستانیانو ته تاوان ورکړی چې کورونه او دوکان نو نړنګ یا زیانمن شویو. دی وای د پاکستان حکومت ته ورته د ډنګو کورونو کاروبارونو تاوان ورکړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وای د افغان وګړو د تاوانونو په اړه تفصیل د خیبر پختونخوا صوبای حکومت تاسو ولیدې. عمر وزیر له تفصیل سره.
هغه افغانان چې زربیازه په عملیات وړاندې په میرام شاه کې شخصي دکانونه او کورونه لرل، د پاکستان حکومت او ځلې انتظامیه نه غوښتنه کړي چې عملیاتو کې د وزیرستانیانو په سیر د دوی کورونه او دوکانونه هم خاورې شوی، ځای خلکو ته معاوضه ورکړل شوی، خو ولې د دوی نوم لیکنه شوی او لا هم ورته د ډنګو کورونو خاورې شوی دوکانونو توانونه نه دی ورکړل شوی چې په وار وار یې غوښتنه کړې. د افغانستان خوست تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکو منهاج الدین وایي چې میرام شاه بازار کې دوکان وو، ډنډې در په خیل کې یې کور وو. عملیاتو نه افغانستان ته تش لاس کډه شول، وزیرستان کې یې هر څه پاتې او خاورې شول، لا یې هم توانونه نه دی پوره شوي.
بازار کې مې دکان اپریشان کې ختم شوی دی. موږ صرف سرونو خوست راغلی یو. وزیرستاني کډوالو سره مرستې او همکاري کوي، خو موږ ته هیڅ توجه ونه کړه. د پاکستان په حکومت او یونیسیار غکم عاجل زموږ مشکلاتو ته په ګډه د حل لاره پیدا کړي.
د پکتیکا اوسېدونکو نیک محمد وایي چې میرام شاه ایوب مارکیټ کې یې دوکان او کور وو چې زربیازه په عملیاتو کې ډنګ شول. او وکالونو نه غوښتنه کړې خو ځایي خلکو ته معاوضه ورکړل شوې، خو ولې افغانانو د تاوان معاوضه په اړه لا هم ورته نه ویل کیږي.
په زربیازه په پرشن کې مې د کور مکمل سامان ختم شوی، دا دکان مې د سامان سره ډنګ شوی دی او یو مارکیټ ټولو دکاندارانو ته د نقصان معاوضه ورکړی ده، خو هغه افغان ټول پاتې دي چې وزیرستان کې اوسېدل. وکاله کېږي چې هر دروازه مو وټکوله خو زموږ غږ څوک نه اوري. لارې باندې دي، د دکان قرضې مې باندې دي، کاروبار نه لرم، د سخت مشکل سره مخ یو. بار بار د پاکستان او افغانستان حکومتونو او یونیسیار څخه غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه بې سرنوشت پاتې یو. زموږ مشکلات ته نوره عجل د حل لاره پیدا کړي.
د افغانانو د توانونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیټا یعنی د توانونو شمیره کړې، له متعلقه چارواکو سره یې شریکه کړې. صوبایي حکومت چې څه هم پریکړه کړي دوی بیا عملي کوي او خپل طرف نه کار پوره کړي. شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله میرام شاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوي ول، چې د ځایي ولس تر څنګ ګڼ افغانان چې هلته پاتې کېدل، کاروباري مرکزونه، دوکانونه او کورونه ړنګ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکو سخت کال د چلغوزو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. دوی وایي د دې لامل تیر کال د چلغوزو کاروباریانو ته د وسایلو ورکول، د امنیتي ساحې پراخوالی او په خپل سر د چلغوزو د ټولولو مخنیوی دی. د افغانستان ننګرهار، نورستان، کونړ او د لوی پکتیکا سیمه د چلغوزو ځنګلونه لري چې هر کال د منی په پیل کې حاصل ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سکل به له شاوخوا 11,000 هکتاره طبیعي ځنګلونو څخه 340 ټنه جلغوزي ترلاسه کړي. د ننګرهار د کرنې ریاست ویان اجمل صفحانی وایي د ننګرهار په حصارک، شیرزاد، خوږیانو، پچیراګام، هسکی مینی، کوټ، اچین او سپینغر ولسوالیو کې په 1,690 هکتار د جلغوزي او طبي ځنګلونه شته چې تیر کال حاصلات 620 تنو خو سکالی د زیاتوالي لامل د ننګرهار په غرنیو سیمو کې د جلغوزي او په کاروباریانو د پنی وسایلو ویشل، د امنیتي ساحې پراخوالی او په خپل سری ډول د جلغوزي او د راټولولو مخنیوي یادوي.
خوشبختانه سکالی زموږ په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغله چې زموږ د اټکل مخې به سکالی په ننګرهار کې 283.5 تنه خالص الغوزی مغولرو موګه په یو لسول سوالیو کې زنګلونه لرو چې داغه جمله څخه باتو ولسوالیو کې مونږ جلغوزی لرو 1,609.6 هکتار دغه د جلغوزیو زنګلونه لرو.
د اجمل سبحانی په خبره لدی وړاندې به جلغوزی در ټولولو پر مهال ضایع کېدل، خو کاروباریانو ته د پنی وسایلو په ورکړې سره د جلغوزیو د ضایع کېدو مخنیوی شوی دی.
په دې بالا کې ځینې ساحې بعضو زنګلونه قطع کول او بعضې همدغه سي اوازې ولې جلغوزی کول کیږي او نورو ساحو ته وړل کیږي داسې کیږي. او زمونږ اکثره جلغوزی زی خوست ده. خوست چې دی د افغانستان په سطحه چې دی د جلغوزیو په حساب مرکز یادیږي، هغلته چې دی تجارتي مارکیټونه د پروسس په برخه کې هغلته ډېر امکانات ورته شته. داسې انتقال په داخل کې شته دی، خو په لکه نورو هیوادونو ته چې په قاچاقي ډول وړل کیږي هغه د هغې مخه نیول شوې ده، هم د قطع مخه نیول شوې.
په عین حال کې سوداګر د جلغوزیو سګنیو حاصلاتو ته خوښ دي، خو اندېښنه لري که هوایی دهلیزونه خلاص نشي او د هیواد جلغوزي نړیوالو بازارونو ته ونه رسول شي نو سکل به یې عواید کم وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر بازمیر وایي
سکه دغه یو لکخن شته چې اوی دهلیزونه موږ نه لرو، تجاران په دې ریږي کچرته اوی دهلیزونه برابر نشي او نور هغه ګاونډي هیوادونه هغوی باندې ټیک ساپه که دالک خطر سره مخ شي، دغه یو اندېښنه شته دی.
بل لور ته د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هیله مند دی چې د جلغوزیو د حاصلاتو په زیاتېدو سره به د بزګرانو کورنۍ اقتصاد لا پیاوړی شي.
د جلغوزیو د تولیداتو زیاتوالی دا معنا لري چې زمونږ د دیکانانو عواید لوړیږي او دا ډیره مثبته خبره ده. د دوی په کورنۍ اقتصاد باندې ډیر مثبت تاثیر غورځوي. کرنې د وزارت څخه هیله ده چې څومره زیات کولای شي دیکانان په دغه رابطه باندې تشویق کړي تر څو په راتلونکي کې هم د یادو تولیداتو په ښه توګه او په سمه توګه زیاتوالی رامنځته شي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د ننګرهار په 8 ولسوالیو کې په 1,690 هکتار ځمکه طبیعي ځنګلونه موجود دي چې د دغه ځنګلونو د قطع د مخنیوي لپاره یې په لرو پرتو ولسوالیو کې قومي تړې رامنځته کړي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2 مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی او د اکتوبر په 1 انتخاباتي کمیشن ته لیک مستولې دي. حکومت په پرونی لیک کې د انتخاباتو کمیشن ته سپارښتنه کړې چې د دسمبر په 15 د کلو او چم گاونډیانو گاونډونو د شوراګانو او د 2022 کال د مارچ په 15 د تحصیل شوراګانو انتخابات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مازیګر مشال ریډیو تویل د ټاکنو د نیټې او مهالویش اعلان د کمیشن کار دی. غلام غوث د پیښور اورو.
د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار کامران منګش په 2 مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو په اړه د اطلاعاتو په محکمه کې خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
بلدیاتي انتخابات کې پهله مرحله مې 15 دسمبر 2021
په 15 دسمبر 2021 د کلو د شورا یا کونسل لپاره انتخابات کیږي او الیکشن کمیشن ته مو په مراسله کې دا خواست کړی دی. په ټوله صوبه کې 4201 کلیوال کونسلونه دي. په هر کونسل کې به د خزینه، اقلیتی، مزدور کسان او ځوان کونسلرانو په شمول 8 غړي وي او په 15 مارچ 2022 صوبایي حکومت د تحصیل چیرمینانو د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
پښتونخوا حکومت نے پروپوز کیا ہے کہ 25 مارچ 2022 کو ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے.
په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نمی په 2 مرحلو کې د انتخاباتو د کولو د وړاندیز په اړه پوښتنه وکړه کړه، نو هغه وویل چې په دغه اړه به حتمی فیصله په اسلام آباد کې مرکزی الیکشن کمیشن کوي. البته هغه وویل چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن څنګه بلدیاتی ټاکنو کولو ته تیار ده او د قبایلی ضلعو په شمول یې په ټوله صوبه کې د نوی حلقه بندیانو کار مکمل کړی دی. د بلدیاتی ادارو د نوی قانون تر مخه د کلی په سطح به بلدیاتی انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي، او د تحصیلونو او خارونو په سطح به د تحصیل د چیرمینانو انتخاب په سیاسي بنیادونو کیږي، او ولس به د تحصیل چیرمینانو ته نیغ په نیغه ووټونه ورکوي. تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات په 2015 کې شوي وو، او د هغه مقامي حکومتونو موده په اگست 2019 کې پای ته رسیدلی وه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه ښکاري، او هم په دې وجه یې د بلدیاتی ادارو په قانون کې په بیلابیلو ترمیمونو ډیر وخت ولګولو، او اوس مهال په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو خبره کوي.
مقامي حکومتونو ته به په عیني توګه مالي، سیاسي، انتظامي اختیار حاصل وي. دوی بیا بیا ترمیم راوړي او ټونګي لګوي په هغه اختیار باندې، بس هغه اختیار ولبل داسې ټونګارې پرې لګوي، ټونګارې پرې لګوي.
صوبایي حکومت د ټاکنو د ځنډولو په سر په هغوی باندې لګول شوي تورونه ردوي، او حکومت دریز لري چې د نوي کورونا وایرس د وبا په وجه په پښتونخوا صوبه کې بدلیاتي انتخابات د ځنډ ښکار شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
ل سرکاري ارګامو سره سم د روان کال تر مې میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا 9000 مقدمه پرتی وی او لای فیصله نه ده شوې. همداراز د عدالتي پالیسۍ پاړه قومي کمیټه تیر کال په اگست کې ویلو چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو، وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون نه زیاتې مقدمې یا قضیې لاندې دي فیصله شوې. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې د فیصلې په انتظار دي په اړه شاهین بنیری رپورٹ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي، او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړه زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې، د پاکستان په نظام باندې، هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوسم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسو جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي، هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مه په میاشت کې ښکاره کړی دا چې 9000 مقدمه مخې ته پرتې دي، خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده، او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غلط مسئلہ دا ایف آئی آر اکثر قانون پکیزوں کے ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججان کا میرے دیکھے دیکھے اس شخص نشتا تو لس دول ججان پکا دے تو پشاور ہائی کورٹ کے آگ اس پورے آگا نری پرشی اور دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دوتا سو ہم چھے خبلا چیف جسٹس پاگے بارے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی ہوئی چیرہ دا غنشتہ عدالتوں نے شخا عدالتوں آئے ہوتا بیاوی تیس کوٹوں نے بھائی جوڑ کئی تیس کوٹوں نے کیم بیا گئی چیرہ دا خمشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کوٹوں نے جوڑ کئی لس چی بیا جوڑ کل بیا گئی تا ججان نو
دا تحریک انصاف پا مشرح حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شرمحمد خان وای چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده
زمونږ د ملک تفتیشی عمله چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل ده خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلی شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتول نشي کریکټ پیټیشنز کیږي کریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمہواري هغه هغه سر ته ونه رسوي که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګېدا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي خو اوس پورې چام لکه یو سړي له مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 ملیون څخه ډېر مقدمه پرتی دي چې لاسه فیصله ور باندې نه ده شوې
د کرکټ نړیواله شورا د کارکردګۍ پر اساس لوبغاړي په درجو ویشو مقامونه ورکوي دا لوبغاړي د بالینګ بیټینګ او یا په دواړو څنګه کې ارزول کیږي دا ټولې نمبرې د لوبغاړو په خوانو تازه روانو سیالو ته پکتو ورکول کیږي آیا په ویګه چې د شلو ورځې کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې کوم لوبغاړي د لومړي او درې پوزیشنونو سختنان دي دا د اسرار العالمومن پر رپورت کې اورو
د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1340 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی څلور دېرش کلن ملان په خپل ټولو کړو دېرش نړیوالو شل اوریزه میچونو کې د یوې سینچری او یولس فیفټیانو په ګډون یولس سوا درویش رنزونه جوړ کړي د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه درې څلوېښت اشاریه نورلس او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه یو سل نه دېرش اشاریه درې درې دي په دې میچونو کې نوموړي نه دېرش چکی او یو سل شپاړس چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې یو سل درې جوړې کړې دي د شلوري میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د 1919 پوینټونو سره په دویم نمبر دی ویش کلن بابر په خپل ټولو کړو یو شپېته نړیوالو شلوریزو میچونو کې د درې دېرش چوکو او 201 چوکو په مرسته د یوې سینچری او شلو فیفټیانو په ګډون 2204 رنزونه جوړ کړي د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه شپږ څلوېښت اشاریه و نه او سټرایک ریټ یې یو سل دېرش اشاریه شپږ پنځه دی په یو نړیواله ټی ټوینټي میچ کې د ده تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه ویشت دي د شل اوریزا میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټرالیا ارون فینچ د 233 پوینټونو سره په دریم نمبر دی څلور دېرش کلن فینچ ټول شپږ اویا نړیوال شل اوریزا میچونه کړي چې پکې نوموړي د یو سل اووه چوکو او 240 چوکو په مرسته د 293 او 1550 په شمول 2403 رنزونه جوړ کړي د ایوریج 10.4 و او سټرایک ریټ یې 1.4 رشته په یو شل اوریزا نړیوال لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه 102 دي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوب افریقا تبریز شمسی د 215 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی یو دېرش کلن شمسی په خپل ټولو کړو 240 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې 9 لوبغاړي اوټ کړي او 1095 رنزونه یې ورکړي دي د د بالنګ ایوریج یا د یوې وکټ اخیستو پر سر د رنزونو ورکولو اوسط 1.61 جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط 6.9 رنزونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د تر ټولو ښه بالنګ په 25 رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریز میچونو د بالنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلنکا ونینډو ڈی سلوا د 1.5 سره په دویم نمبر دی. څلورش کلن ڈی سلوا په خپل ټولو کړو 26 میچونو کې 9 لوبغاړي اوټ کړي او 593 رنزونه یې ورکړي دي. د یو وکټ اخیستو پر سر له ده د اخیستل شوو رنزونو اوسط 15.61 او د اور پر سر 6.4 جوړیږي. او په یو میچ کې د غوره بالنګ په 9 رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان راشد خان له 919 سره په دریم نمبر دی. درویش کلن راشد خان په خپل ټولو کړو 150 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې 95 لوبغاړي اوټ کړي او 1,05 رنزونه یې ورکړي دي. د ایوریج یاتره د یو لوبغاړي اوټ کولو پر سر د اخیستل شو رنزونو اوسط 12.63 جوړیږي. له نوموړي د اور پر سر اوسط 6.22 رنزونه اخیستل شوي او په یو میچ کې د غوره بالنګ په 3 رنزونو ورکولو د 15 لوبغاړو اوټ کول دي. یاد وي چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګیو سره سره په نورو خبرو اهم کوي او دا درجه بندي د لوبغاړو لخې یا خراب لوبې سره وخت په وخت بدليږي.
دا مشال ریډیو دا